کار پاتیشی کلی با پاتی او د کلی هغلار پاتیشی هغو چې ستا په محبت کې غمازی کړی دا هغو د هم په محبت کې داسې خوار پاتیشی غمونه زی د ژوندون خوشحالی شي به تیر خو د ورونو سره تل په زړه کې یار پاتیشی زه خو به لاړه شم د شعرونو نڅو پاڼو سره زما له تلو نه پس به هم ستاسې بنډار پاتیشی
تاسو چې په دری او پښتو شاعري کوئ نو معلومات به د دواړو ژبو درته کیږي. څنګه دی په افغانستان کې ادبیاتو ته په دری ژبه په پښتو ژبه باندې کار هغه سې چې تقاضا د وخت هغه سې کار روان دی که نه؟
هغه شان چې زه غواړم وینم په افغانستان کې یا مشخصا په کابل کې غونډې دي او بهیرونه شته چې ځوانان کولی شي ګډون وکړي او شیان چې لیکلي هغو سره شریک وکړي او د نورو نظر هم ولري ځان ته. اوس هم ځوانان چې کارونه کوي زما په نظر مثبت دي او په ښه لار کې روان دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
وگمیل جبار خیلی دازل دره لند لند اکایتو نلوستی. پا دوگو اکایتو نو که یو هم دیو مرشد اکایت دی چه دیوی بودی لجواب سرمخ شوی. مرشد وایی چه دی بودی جواب تر بل هر حقیقت جوار ورته کاری. تاسو یې هم واوری چه دا جواب څه دی.
مرید مرشد ته مخ واړاوه. ورته یې وویل تر ټولو لوی حقیقت دې څنګه زده کړ او له چا دې زده کړ؟ مرشد وویل ډیر کلونه پخوا له یوه اوږده مزله وروسته یوې جونګړې ته ورسېدم چې یوه سپین سرې ښځه پکې اوسېده. زه چې خورا ستړی شوم هغې ته مې وویل ډیره لرې اوسې. هغې راته وویل همداسې به وي خو دا ورسره ووایه چې له کومه ځایه. د بوډۍ دې خبرې داسې درس راوښود چې تر بل هر حقیقت راته ژور ښکاره شو. موږ همیشه د سم او ناسم د ښه او بد او دلری او نگ دی تا پی لگو مگر دی تا مو پام نوی چی دا چالستر کو. مگ حقیقت تا حقیقت ویو چی مگ تا حقیقت خاری مگر دا خبر مو هی روی چی دا بلستر کو با بلشه حقیقت وی. ممتاز شاگرد په ورستی امتحان کې ټولو سوالونو ته ځواب ووایه او په خوشحالۍ پاڅید، خو استاد کینه و. یو بل سوال یې ورنه وکړ، هغه ښځه څه نومیږي چې هر سهار ستاسي صنف پاکوي؟ ممتاز شاگرد وویل استاده لما د بشر د زرګونو کلونو د معرفت پوښتنې وکړه، زه تیار یم چې ستا ټولو پوښتنو ته ځواب درکړم، مگر دا خو له پوهې او حکمت سره تعلق نه لري چې د چپلاسۍ نوم زده کړم. استاد ورته وویل د حکمت روح دا دی چې نورو خلکو ته په درنه سترګه وګورو. که موږ نورو کسانو ته چې په ژوند کې مو ورسره سر و کار شته دومره اهمیت هم ورنه کړو چې نوم یې زده کړو، نو نور ټول هغه څه چې حکمت او معرفت یې بولو بیروح بدن وګڼه او بیروح بدن که د معشوقې هم وي په خاورو کې د پټولو وړ دی. د شاګرد په مخ اوښکې راماتې شوې. استاد ته یې وویل زنو د دا دومره ډیرو کلونو په زحمت باندې خاورې واړوم او هر څه بېفایده وو؟ استاد وویل نه، تا ډیر زحمتونه وایستل او تر هر چا ښایسته بت دې جوړ کړ، خو اوس چې رخصتی کې ساب کې پوکړه او هغه چپراسۍ مه هېروه چې هر سهار یې استاد درس کوټه پاک کړه. بوډا معمار وغوښتل چې پاتې عمر استراحت وکړي، نو د شرکت مالک ته یې وویل، ډېر کلونه مې در سره کار وکړ، نور ستړی یم، اجازه راکړه چې پاتې عمر په کور کې کینم. د شرکت مالک د بوډا معمار خبرې خوابدې کړ. هغه ته یې د تنخوا د زیاتولو او د کار د کمولو وویل، خو بوډا په کړې فیصله کلک ولاړ و. مالک ورته وویل، اوس چې له خپله هوډه نه اوړې، دومره خو وکړه چې صرف یو بل کور هم راته جوړ کړه. بوډا معمار په نزړه او په بیړه بیړه د وروستي کور جوړول پیل کړل. له ده سره چې د کار شوق نه و، ژر ژر یې د کور له کاره ځان بېغمه کړ او سمدستي کور ورنګاوه چې عیبونه یې پټ شي. له رنګېدو وروسته په مالک پسې ورغی. د کور د کار د بشپړېدو یې ورته وویل. مالک چې کور ته راغی، بوډا ته یې وویل، دا مې تا ته جوړاوه، دا ستا شو، بېغمه پکې اوسه. بوډا په زړه کې افسوس وکړ چې که پوهېدای نو دومره خام او برسیرن کار به یې نه کاوه. دغه کیسه زموږ د ژوند کیسه هم ده. موږ هر کار خام او برسیرن کوو او هغه د چا خبره لوټګدو، د اوبو تیریږو، خو دې ته پام نه کوو چې ژوند مو خپل دی او د خپل ژوند معنی باید سمه جوړه کړو.
د کنایې په باره کې به مخامخ یو څه اورېدلې وي. کنایې په ماورو کې اورو او ادبیاتو ته یې له ولسي ماورو لاره کړې. دا چې په ادبیاتو کې څه نقش لري، دا به د نن ورځې په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته ووایي.
ډاکټر صاحب، یو باس د کنایې هم ده. کنایې داسې دي چې په شعر کې مسته دي او خلک یې په عام په مجلسونو په ماورو او په دې کې کوي. کنایه دا څه او څه نقش لري په ادبیاتو کې؟
ډیره مننه. کنایه د صراحت یا د تشریح یا د سپینو خبرو نه تیښتې ته وایي، خو د یو داسې مساوي شي په یادولو سره چې زمون ذهن د لوازمو نه ملزوم ته انتقال کړي. یعنی مونږ په مجاز کې وویل چې مونږ د حقیقت نه مجازي معنی ته انتقالي ګوالته قرینه او علاقه موجوده وي. په کنایه کې کله کله علاقه نه وي. مثلا مونږ وایو په عامه ژبه کې چې په خوله لاس کېږده، اوس په خوله لاس کېږده دغسې خبره ده چې هم حقیقي معنی ورنه اخیستلی شو هم مجازي معنی. مجازي معنی یې دا ده چې چوپ شه، او حقیقي معنا که مونږ په خوله باندې لاس کېږدو بیا خبرې نشو کولی. د لاس ښودلو سره د خبرو نه کول یا چوپتیا ملزومه ده. یعنی مونږ د دې نه، د لاس ښودلو نه زمونږ ذهن تیریږي دې ته چې د دې خبرې مطلب چوپ شوی.
ډاکټر صاحب، یو وخت تاسو تر خبرې پورې رایاده سوه، یو مجلس کې ناستو، یو سړی باس کوو، بیا یې په دې باس کې دا مقابل سړي ته څو خبرې داسې وکړې، د دوی ترمنځ دغه خبرې روانې وې. یو وخت د مشر سړی چې و دا سپین ږیری مو، دا خبرې ښې پې ونه لګېدلې، په خپل کار باندې مصروف سو. دومره مې واورېدو چې ورته ویې ویل، وایي هلکه ډېر مکړه تیږه، زه ډوډۍ غوږ ته نه وړم.
بلکل، دا هغه دی دا کنایه ده. د دې مطلب دا دی چې زه لیوانی نه یم، هوښیار یم. که نه د کنایه دغسې یو شی دی چې مونږ په متن کې ځینې داسې برخې راوړو چې د هغو برخو نه پوهېدلی شو چې یوه برخه د دې متن حذف شوې او هغه پټې شوې برخې تي سو. جرجاني وایي، عبدالقاهر جرجاني چې د بیان د علم موسس دی او په 1401 کې مړ شوی، د دې مشهوره خبره دی چې کنایه دوه معنی لري. یو یې د ظاهري متن معنی دی، یو یې د معنا معنی دی. مثلا دی فردوسی و مصرا د چې د خپل قهرمان رستم پاړه وای چې هغه دومره تل و چې په جنگ کې کرګسان مړول یا هغه په جنگ کې کرګسان مړول د دې ظاهري مطلب دا دی چې هغه به کرګسانو ته غوښې اچولې که نه یعنی کرګسان به مړول د دې متن ظاهري معنا دی خو د دې معنا دا ده چې هغه به خپل دښمنان دومره ووژل چې د هغوی په غوښو به کرګسان مړه شول
ټپوس چې ورته وایي
ټپوس چې ورته وایي نو چون شاعری دی سریحو او دی سپینو او رونو خبرو میدانه دی شاعران کل کل دی کنایو نه هم دی رئیستی پاده که دی دی پارا چی خپل خبر بدل کی دی لستون کی تخیل رو پاروی اوغا دی خبر مانا رو وخلی نو کل کل دی تشبیحاتو نه دی استعارو نه یو بل دول تخنیک روی چی اغا کنایه دی لوازیم وایی او بیا خپل ملزوم پټوی چې د لوازم سره څه ملزوم دی هغه پټکړی وي هغه لستون کې پیدا کوي مثلا کاربن سه وایي چې مونږ او تاسو به کنایه لرو په ژبه کې چې هغه دومره چالاک دی چې دی وي خستر ګن رنج پټوی کنا د کاربن سه شعرم دی چې ملګرو ما داسې حسین لیدلې وي خستر ګن رنج پټوی اوس دا د یو سړي د چلاکۍ او د هوښیارۍ او د زرنګۍ دپاره یو کنایه ده چې هغه دومره چلاک دی دومره تیز دی دومره روی دی یو سړی چې د وي خو سترګو نه رنج پټولی شي د سره ډېر ظرافت او چلاکي لازمه ده او خپله دلته چلاکي نه دی ویل شوی کنایې داسې دي چې په بېلابېلو فرهنګونو کې بېلابېلو جغرافیو کې په مختلفو شکلونو جوړېږي د عربانو کنایې چې دي د ایرانیانو سره پیل کړي او بیا زموږ کنایې چې دي د پښتنو د جغرافیو هغه د نورو جغرافیو سره فرق لري دا په خپلو سیمو او جغرافي پورې متلي دي مثلا په عربانو کې یوه کنایه د هغه څوک چې لوړ قد لري هغه ته طویل النجاد وایي یا چې د تورې لوستی اوږد وي او یا هغه څوک چې ډېر سخي وي کثیر الرماد وایي د ده ایرې ډېرې دي د پلانې ایرې ډېرې دي د چا چې ایرې ډېرې وي د دې مطلب دا دی چې د کره ډېر پخلی کېږي د چا کره چې ډېر پخلی کېږي مطلب دا چې د ډېرو خلکو دپاره کېږي ډېر خلک چې د چا کره دي مطلب مېلمانه ډېر دي د کورنۍ نه نور غړي هم ورسره دي او څوک چې ډېر مېلمانه لري مطلب سخي ده نو دا په مختلف شکلونو دې ته اشاره کوي چې دا سړی سخي ده د کنایو یو فرق د تصویرونو سره د تشبیهاتو سره د استعارو سره او د مجو سره دا ده چې زیاتره کنایې د ولسي ژبې نه شعر ته راځي خو تصویرونه چې دي د شعر نه ژبې ته ځي مثلا کله کله په یو شعر کې یو ښکلی تصویر راشي هغه بیا په نثرونو ته انتقال شي مقالو ته انتقال شي د علامه اقبال یو مشهور تصویر چې افغانستان ته د آسیا زړه ویلی و اوس په زیاترو نثرونو مقالو کې وینو چې افغانستان د آسیا زړه دی او دغسې دی دا د شعر نه انتقال شوی تصویر دی زیاتره کنایې چې دي د ژبې نه انتقالیږي شعر ته مثلا تاسو د استاد پسرلي په دې لاندې شعرونو کې د کنایو ځینې بېلګې وګورئ یو دی چې ځوان غزل نه شي پنځولی اوس وګنډه پسرلي لاس په خوله پورې یعنی په خوله پورې لاس ګنډل منه چوپ شه نوره غلی کېنه کنه یا مثلا وایي چې ظالمې په ډبرو د بمبرو ځالی ولي ظالمې په ډبرو د بمبرو ځالی ولي شکوې مې بیا له لرې په پرسان مه پاروه موږ او تاسې یو چا ته وایو مثلا یو شر راپاره وي یو څوک غلی وي څوک یې سکونډي چې هغه راوسپړي او یا د یو شر چې هغه خاموش وي ته راپاره وي موږ وایو چې د بمبرو ځالی په ډبرو مه وله یا موږ او تاسې د شرم او خجالت په وخت کې وایو چې لزمه کې وایستم استاد پسرلی وایي چې ګرمې نگاه یې وایستم لزمه کې سامې پستونی کې تربته شوله یا موږ او تاسې کله کله وایو چې دوه خلک ډېر سره ګران دي حتی د دیوګریوانه سرونه راایستلي دیوګریوانه سرونه راایستل دا معنا چې دوی ډېر سره ګران دي دلته د لوازم یاد شوي موږ ملزوم ته لوازم دا دي چې مثلا څوک چې دیوګریوانه سرونه راوباسي مطلب دوی به یو کمیس اغوندي یو کمیس چې اغوندي مطلب دوی به په ډېر سره نږدې وي ډېر چې سره نږدې دي دوی ډېر سره ګران دي او چې ډېر سره ګران دي نو دو یو کمیس اغوستل
خبره یوه ده
خبره یوه ده مثلا استاد پسرلی وایي چې له یوه ګریوانه به سرونه باسي حسن و مینه چې ستا مین زړه کې پسرلی استغنا ووینم دلته د یووالي دپاره استعاره ده نو استعاري ځینې کره کتونکي وایي چې استعاري خپله هم د مجاز یو ډول دی او د ابن یسیر په نوم یو د بیان او د فنونو یو عالم دغه وایي چې دی استعاره او دی کنایه ترمنځ دی خاص او عام اړیکه موجوده ده. هر کنایه چې دی یو استعاره دی، خو هر استعاره کې دی کنایه نه وي، دغه سی یو تعریف هم دوی ورته لري. کله چې مونږ دی کنایه دی پر دا ضرور دی چې یو قرینه وي چې مونږ پوه شو چې دا خبره په مجازي معنا استعمال شوې، په حقیقي معنا نه ده استعمال شوې. مثلا کله چې مونږ وایو چې یو چاته وایو چې د بمبرو ځاله په ډبرو ما والا، دلته په لفظ کې کومه قرینه نشته چې مونږ پوه شو چې خبره مجازي ده. خو قرینې په دوه ډوله دي. یو دا قرینه ده چې په لفظ کې وي، زه وایم چې سپوږمۍ په بام راوخته، دا په بام راختل زما مطلب دا د بام د قرینې نه معلومیږي چې یو څوک په بام راوخته. خو که د ورځې سپینه رڼا وي، لمر راختلې وي، او زه چاته ووایم چې هغه سپوږمۍ وګوره، دلته بله قرینه نشته، د ورځې سپوږمۍ نه وي. ضرور ده چې زه به یو چاته اشاره کوم چې هغه د سپوږمۍ غوندې ده زما په نظر. دلته دوی وایي چې حالي قرینه ده، یعنی دا حال داسې ده. یا مثلا که مونږ ووایو چې په حمام کې مې زمری ولیدو، په دې خبرې کې لفظي قرینه نشته، کېدای شي د حقیقي زمري معنا هم راوستي، خو چون حالي قرینه باید موجوده وي، یعنی د خبرې حال داسې ده چې پغ ځای کې د بل څه شي مطلب نه وي. نو د بیان د علم عالمان وایي چې د استعارې او د نور مجاز او د کنایې یو فرق دا دی چې په کنایې کې قرینه چې وي دا حالي وي، او په مجاز او په استعاره او په دې شیانو کې بیا لفظي وي.
ډاکټر صاحب، د استعاره او د تشبیه په حیثه کې مراته ویلي وو چې اړخونه لري، په کنایه کې څنګه ده موضوع؟
په کنایه کې دوه اړخونه شته. یو د کنایې ظاهري اړخ دی، یو یې باطني اړخ دی. مثلا مونږ چې وویل چې له یو ګریوانه به سرونه باسي حسن و مینه، دا یوه کنایه ده. یا په ډبرو د بمبرو ځالې ویشتل، دغه الفاظ چې دي د کنایې ظاهر دی، دې ته مکنیه به وایي. یعنې دا هغه کلمات دي چې په دې باندې کنایه جوړه شوې، د دغه په واسطه کنایه جوړه شوې. او د دغه معنا چې دی تر دې کلماتو لاندې چې څه شی پټ دي، هغې ته مکنیان هو، یعنې د دې نه کنایه شوې. دا لفظونه د څه شي نه حکایت کوي، د څه شي په اړه غږېږي. نو په دې لحاظ یو د کنایه ظاهر ده، او بل د کنایه بیر درون یا باطن ده چې هغه معنا ده. مثلا لکه په پخوانیو مثالونو کې چې مونږ وی د رستم په مثال کې چې هغه په جنگ کې ټپوسان مړول، د دې د په جنگ کې ټپوسان مړول کوم الفاظ چې دي، دا مکنیه به هی ده. خو دا خبره چې د دې کنایه معنا ده چې هغه خپل دښمنان وژل، دا مکنیان هو ده او باطنی اړخ ده. د دې اړخونو د لحاظ کنایه په ځینو ډولونو ویشل شوی ده. یو ډول یې دا دی چې مکنیان هو موصوف یا اسم وي. مثلا مونږ چې د څه شي نه کنایه کوو یا د څه شي په اړه چې خبره کوو، هغه یا موصوف وي یا اسم وي، مونږ صفتونه راوړي وي په کنایه کې، او موصوف مو پټ کړی وي یا مو اسم پټ کړی وي. د استاد پسرلي یو شعر دی چې شیخ زه تر خو اوبو ته پرېږدم، ستا د تر سر واوړي د کوثر اوبه. یا د کروان صاحب یو شعر دی چې زما د زړه د زخم ګل ورسره وغوړېږي، ستا پر شیرین حسن چې ووري نه مکینی اوبه. په لومړي بیت کې ترخی اوبه د شراب دپاره کنایه شوې، ترخی اوبه د شراب یو صفت دی، او نمکینی اوبه د خولو دپاره د کروان صاحب په شعر کې کنایه شوې. نمکینی اوبه خولې هم تروی وي، د خولو یو صفت یا یو ځنګړنه ذکر شوی، خو خپله خولې نه دي ذکر شوي، یعنې د اسم او د موصوف دپاره کنایه شوې. بله خبره دا ده چې مکنیه انهو هغه معنا چې وي خپل صفت وي، موصوف یا اسم نه وي. حمزه بابا وایي چې ما ټیټ ورته لیمه کړل، زما سر نه ټیټېده، شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم. دلته سر ټیټېدل، سر ټیټېدل د غلامۍ دپاره کنایه شوي. غلامي یو صفت دی، نو کنایه د صفت دپاره راغلي. یا مثلا د حمزه بابا یو بل شعر دی چې په شیرین خوله اوس هیڅوک نه تیروځي، چې خبر په کم فهمه شول د فرهاد. دلته شیرین خوله د خوږی خولې دپاره، هغه څوک چې خوږی خبرې کوي، د خوږو خبرو دپاره کنایه شوي. خوږی خبرې خپل یو صفت دی. بله دا چې مکنیان هو فعل وي یا مصدر وي، کنایه د فعل دپاره راغلی وي. د کروان صاحب یو شعر دی چې انځورګر ستا له انځور پس له قلم لاس واخیست، ستا و سلام ته ګل په پور د شبنم لاس واخیست. لاس اخیستل د پریښودلو دپاره کنایه ده، پریښودل فعل دی. او لاس خستل د کنایې ظاهری بنره. یا مثلا د استاد پسرلی یو بل شد چې سمې پختي حال د زړه چې سترګې خکته واچوي واور لاندې مشي چې لغروره خوېدلې وي سترګې خکته اچول د شرم د شرمېدلو دپاره کنایه ده چې هغه په خپله فیل ده. همدارقم د کنایو ځینې نور ډولونه هم شته د شکل د مخې چې مثلا یو دا ده چې د ملزوم او د لازم ترمنځ روابط د علاقې چې دي یوه دی که ګڼې وي. د دې لحاظه هم کنایې په مختلفو ډولونو ویشل شوي دي. یوه ډېر مشهور ډول یې تلویح ده. تلویح داسې یوه کنایه ده چې د لازم او ملزوم ترمنځ ګڼې وسیطې موجودې وي، یعنی یوه وسیطه نه وي چې ته مجازي معنی ته ورسېږي، بلکې ګڼې وسیطې وي، ته به د وسیطو د پیچلو لارو نه تیریږي، بیا به اصلي ملزوم ته رسېږي. د دې ډول مثال موږ مخکې وویل چې د استاد پسرلي شعر مو چې ووایي چې له یو ګریوانه به سرونه باسي حسن و مینه چې ستا مین زړه کې پسرلي استغنا و مینه. دلته له یو ګریوانه سرونه ایستل دا معنا چې حسن و مینه یو دي، خو موږ څنګه پوه شو چې د دې خبرې معنا دا ده چې حسن و مینه یو دي؟ څو وسیطې باید وکړو. اول دا چې له یو ګریوانه چې څوک سرونه باسي باید یو کمیس اغوستی وي. یو کمیس چې اغوستی وي معنا دوی ډېر سره نږدې دي، ډېر چې سره نږدې دي ډېر سره ګران دي، ډېر چې سره ګران دي معنا یو دي. نو دا څلور پنځه وسیطې دي چې په مسلسل ډول تعقیبي یوه اخري ملزوم ته ورنه رسېږو، دوی ته تلویح وایي. یو بله ده چې ایما ورته وایي. ایما هغه کنایه ده چې د لازم او ملزوم ترمنځ وسیطې کمی وي، یعنی په اسانۍ موږ پوهېدلی شو چې د کنایې د ظاهر نه مطلب څه دی، یا د ظاهر لاندې څه شی پټ دی. د استاد پسرلي شعر ده چې ملا مې شل ځایه تړلې ګوندې زړه ته د لار وکړم، اباسین د فریادونو لکه نه یم لکه نه یم. ملا تړل ډېره مشهوره کنایه ده زموږ په کار ته ملا تړل کنه، یا یوه ټپه هم ده چې د زل په تار وکړه چې ملا پې وتړمه. مطلب کار ته ملا تړل د کار یو سمبول و، څوک چې ملا وتړي مطلب کار کوي. نو د دې ترمنځ د لازم او ملزوم ترمنځ رابطه ډېره څرګنده ده او ډېره په اسانۍ ورسېدلی شو. په دې لحاظ دې ته ایما وایي. یو بله دریم ډول دی، دې ته رمز وایي. په رمز کې وسیطې ګڼې نه وي د لازم او ملزوم ترمنځ، مګر ډېرې تیارې او سختې وي. څوک نه پوهېږي چې د لازم او د ملزوم ترمنځ اصلا رابطه څه شی ده، او دا کله کله سمبول ته ورنږدې کېږي. د دې یو علت دا وي چې هغه کنایې چې پخوا جوړ شوي وي په پخوانیو ملتونو کې، هلته د لازم او ملزوم ترمنځ یوه رابطه موجوده وي، یعنی د لازم او ملزوم دواړه خواوې په ټولنه کې موجوده وي. خو بیا وروسته یوه خوا په ټولنه کې لوړ شي چون کلتورونه بدلېږي او ورو ورو ټولنه تغییر کوي، نو بیا وروسته هغه لازم چې ورک شي ظاهري بڼه چې ورک شي ملزوم باندې څوک نه پوهېږي. مثلا د دې یو مثال سیروس شمیسا په خپل کتاب کې راوړي چې د رضا شاه په وخت کې په ایران کې یو دود و چې خلکو به د دې دپاره چې نور وډور کې د وسلو په خونو به د ځان سره تړل، وسلې کمې وي ټولو خلکو ته نه رسېدې، دوی به پوخ تړلې او خپل دښمن ته به داسې ښودل چې ما سره وسله شته چې هغه وډور شي. بیا په ایران کې د دروغ ویلو دپاره یوه کنایه شوه چې خالی تړل. خالی تړل مطلب یعنی دروغ ویل. اوس چې زموږ په ټولنه کې دغه دود نشته، یا حتی په ایران کې هم د منځه تللې ورو ورو وسلې ډېرې شوي او دغسې شکل ته د دښمن د ډرولو دغسې شکل ته کومه زمینه نه پاتې، یعنی د دې دپاره چې یوه کنایه د تلویح نه یا د ایمان په رمز بدلېږي، د دې علت دا وي چې هغه ملزومه بڼه یا هغه لوازم چې څه وي هغه په ټولنه کې د منځه تللي وي. یا مثلا یو بله کنایه چې ویل کېږي چې پلانای خلاص لستونه لري، دا په ایران کې د سخا دپاره استعمال ده. څوک چې ډېر سخي و دوی وایي ډېر خلاص لستونه لري.
موږ وایو خلاص لاس لري،
خلاص لاس لري، هغوی وایي خلاص لستونه لري. د دې باندې کېدای شي موږ پوه نه شو دا وسیطه مبهمه ده چې خلاص لستونه څنګه د سخاوت سره اړیکې لري. خو د دې اصلي تاریخي ریښه دا ده چې هغه وخت په ایران کې چون په جامو کې جیبونه نه جوړېدل، نو خلکو به پیسې په یو واړه د څرمنې په یو پوخ کې اچولې او بیا به هغه په لستونو کې اچولو، لستونه به تللی و. نو کدی چا بلست
همیانه چې ورته وایي،
بالکل د همیانه چې ورته وایي، همیانه به په لستونو کې پټه کړې وه او بیا به که سخا کوله نو مجبور و چې لستونه خلاص کړي، او چې ډېر به سخي و لستونه به تل خلاص و. نو په دې لحاظ کله چې د کنایې هغه ظاهر د منځه تللی، اوس څوک همیانه په لستونو کې نه اچوي او په جامو کې جیبونه هم شته او د سخاوت ډېر ماډرن شکلونه راوتلي. نو موږ نه پوهېږو چې خلاص لستونه څه معنی.
که اوس څوک وایي چې خلاص لستونه، موږ بیا فکر کوو چې البته تڼۍ یې شکېدل.
بالکل، دا خبره ده چې د یوه کنایه چې پیچلې کېږي په رمز بدلېږي، هغې علتونه دا وي چې هغه ظاهري شکل یې د منځه لاړ شي. یا مثلا په پخوانیو وختونو کې د چا د دې دپاره چې لاسونه اوږده دي، دا د ظلم دپاره کنایه وه چې د پلنکۍ اوږده لاسونه لري. او لنډ لستونی، لنډ لستونی دا د زهد او تقوا دپاره. پخواني د یهود عالمان چې وو، او زاهدان او عارفان راهبان، دغو خلکو به لستونی لنډول. د دوی تر منځ د دوی کلي داسې وو چې لنډ لستونی به اغوستل. نو په پخوانیو ټولنو کې اوږده لستونه د ظلم دپاره، او لنډ لستونی د زهد او تقوا دپاره کنایې وي. چا به ویل چې د پلانی لسونه لسونه اوږده دي، مانا ظالم دی، او که لستونه لنډ دي، مانا ډېر زاهد سړی دی.
یو اصطلاح زموږ د خلکو تر منځ هم شته ده، او هغوی د دې خپلو جنجالونو په حیسه کې بیا وایي. مطلب دا چې یعنی غږ مه لره او کار کوه، دوی بیا وایي وایي ژبه لنډه لاس اوږده.
بالکل بالکل، دا ډېره ښکلې کنایه ده. ژبه لنډه لاس اوږده، مطلب کار روان او خاموشي ورسره ساتلې. خبره دا ده چې اوس دغه دوې کنایې مثلا د حافظ په شعر کې راغلي. زه به تاسو ته ترجمه ووایم چې درځه مونږ به په خدای ځان سپارو زړګیا، درځه مونږ به په خدای ځان سپارو زړګیا، چې لاسونه شول اوږده، لستونی لنډ شول. منا دغه شعر کې مونږ ولولو، کېدای شي د دې اوږدو لسونو او لنډو لستونو مفهوم ته ضرور نه رسېږو تر څو چې په دې کې نوی پوه شو. مطلب یې دا دی چې رضا زه ته ځان په خدای وسپارو، تقوا ډېره شوې خو ظالمان هم شوي، چې لاسونه شول اوږده، لستونی لنډ شو. یعنی خلک هم تقوا کوي هم ظلم کوي، د داسې یو حالت نه باید سړی خدای ته پناه یوسي.
نشکر ڈک دلو یو کندو دمستے جہان مہینہ دخزان جمی اغوستی دنرگل سونس نرینا دسبارانا پی کاکلو دک شام کو رنگینا دسبارانا پی کاکلو دک شام کو رنگینا مستی خوب پجے پلگی دشراب نا گبینا بس گلو نس شو چٹ کول بدے سارا کے اگل وے محل سے شوی رکھے دے بچے ہوا کے اگل وے محل سے شوی رکھے دے بچے ہوا کے ما سرور دې خشو کې بس کې دې هر سکه اغسپین مشال چا یوړ لګاو بدی به بیا کې دا تور تور تورې د چا دې چر باندې دې پخا کې دا تور تور تورې د چا دې چر باندې دې پخا کې خوشی دې دیورو سستکل ٹی دل بھی پشا کے لاستے پنجبا دے پندا نازی آوازی او دگر لکنا سوی بازر ماتے پما خام کے بازی گر لاس میں پنجبا میں پندا لاستے ناستے ماتے گر لکنا سوی بازر ماتے پما خام کے بازی گر لکنا سوی بازر ماتے پما خام کے بازی گر.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com